السلام علیکم او سهار مو پخیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره نن د شنبه ده د لندې یا قوس یولسمه د دسمبر دویمه. په راپورونو کې اوري چې د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې په لسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم سوي دي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ. انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراءاتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورد ته وسپارل سي. د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. د عراق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په ترڅ کې پرون د دویم ځل لپاره په نجف کې د ایران قونسلګرۍ سوځولې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراءاتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورد ته وسپارل سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون هم د ورځې تر پایه د کمیسیون مشرتابه بورد ته د اجراءاتو د راپور د سپارلو خبره کړې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د مخالفت له کبله تر اوسه د تلی د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج نه دي اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی ساده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دارالانشا د راپور ترلاسه کولو وروسته به کمیسیون خپله پریکړه کوي.
دارالانشا ته دند سپارل شوی چې د ټولو هغو محلونو چې تفتیش او بیا شمیرنې ترسره شوي گزارش چمتو کړي او د ورځې تر پایه پورې وسپاري تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د هغو په اړه باندې خپله فیصله ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ویشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ کړی. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په اوو ولایتونو کې د کمیسیون ولایتي دفترونو ته د دې بهیر د پرمخ بیولو اجازه نه ده ورکړې. د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې 940 نور وسلول. پرون یکشنبه په چین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوژاڼي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو خپلې سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې. له څو اونیو په چین او د ننګرهار په نور ولسوالیو کې د داعش ډلې په سلګونو غړي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم سول. تفصیل وروسته. د ملي اردو چارواکي وایي د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې طالبانو پرون د کوهستانات ولسوالۍ په جرغان کلي کې پر هغو خلکو ډزې کړې چې د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په جرغان کې وروسته له دې چې د طالبانو په ډزو یو ماشوم او یو سړی ووژل سول، د قهر جانو خلکو اعتراضونه لا هم دوام لري. شغل رضایی وایي چې اوس د شاوخوا سیمو خلک هم د جرغان پر اعتراضونو ورګډ سوي دي.
ما تا هنوز هم شاهد تظاهرات مردم
په سیمه کې مظاهرې اوس هم روانې دي. اوس د جرغان په شاوخوا کې د پروتو کلیو کلیوالو هم د جرغان د خلکو مرستې ته وردانګلي او د طالب ترورستانو پر ضد درېدلې دي. د رضایی په خبره د سیمې خلک له طالبانو غواړي چې د دې وژنو عاملان دوی ته ور وسپاري. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ ډېرې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي او خپلواک خبریالان هلته سفر نسی کولی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په لړ کې پرون یکشنبه د دویم وار لپاره په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ سوځولې ده. تیره چهارشنبه هم قهرجنو مظاهرهچانو په نجف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ په داسې حال کې حمله وکړه چې نارې وهلې ایران دې له عراق څخه ووځي. پرونی برید په داسې حال کې کېږي چې له دوه میاشتنیو مظاهرو وروسته چې په لړ کې له 400 زیات کسان وژل سوي، پارلمان د صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا تایید کړه. د راپورونو له مخې په پلازمینه بغداد، موصل او ځینو نورو شیامیشتو جنوبي ښارونو کې پرون بیا د حکومت پر ضد اعتراضونه وسول. معترضانو د صدر اعظم عبدالمهدي د استعفا د هرکلي تر څنګ د اساسي بدلونونو غوښتنه هم کوله. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونس کې پرون دوه اوکراینی سرتیري د جنګي ماموریت پر مهال وژل سوي دي. پوځ دا خبر د خپل فیسبوک پر پاڼه ورکړی دی. د اوکراین پوځ وایي دغه دوه سرتیري د یوې ناڅرګندې منفجرې وسیلې په چاودنې کې سخت ټپیان سوي و چې د سختو ټپونو له کبله یې وروسته سا ورکړې ده. د اوکراین پوځ تېره میاشت هم د خپلو شپږو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له پیل راهیسې د ملګرو ملتونو په حواله تر 1500 ډیر خلک وژل سوي دي. په پام کې د راروانه دوشنبه د دې شپږ کلنې شخړې د پای ته رسېدو لپاره په هغه څلور اړخیزه غونډه کې چې اوکراین، فرانسه، جرمني او روسیا به پکې شامل وي خبرې وسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اقلیم د نړیوال بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انټونیو ګوترش خبرداری ورکړ چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید مخه ونیول سي. ګوترش دا خبرې پرون په دسل کې وکړې چې په پام کې د نن په مدرید کې د اقلیمي بدلون نړیواله سرمشریزه پیل سي چې دوی اونۍ به دوام کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل انسانان له څو لسیزو راهیسې له مځکې سره په جنګ اخته دي. د انټونیو ګوترش په خبره مځکه هم له دوامداره او وژونکو طبیعي آفتونو، وچکالۍ او د سمندرونو د سطحې د لوړېدو له ستونزې سره په جنګ بوخته ده. د 200 هیوادونو مرکچیان به هڅه وکړي چې د پاریس د تړون د عملي کېدو لپاره پر اصولو موافقه وکړي. د پاریس تړون د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې و موافقه ده چې مسوده یې په 2015 میلادي کال کې جوړه شوې ده. تاسې ازادي راډیو ته واژه یاست. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش ډلې په لسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم شوي.
په کار ده چې په احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې که چېرته د دوی ماغزه وویندل شوي وي د تروریستانو په لاس باندې باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سنټرونو یا مرکزونو کې.
دا هم ورته چې په کونړ کې د ځنګلونو وهل اوس هم دوام لري.
30% ځنګلونه قطع شوي دي. بېرحمانه تقریبا د کونړ نه 25 میلیونه فوټه مقابل لرګي بهر ته وتلی دی.
په خوست کې د ایډز ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ د لمانځنې په پار د کرکټ لوبه وسوه.
الحمدلله په خوست ولایت کې دا غدرې کوله کیږي چې موږ یې دغه مریضونو د پوره د ار ټي په نوم سنټر پلس کړه ده. دغه مریضونو ته موږ په منظم ډول دوایي ورکوو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د عراق د وضعیت په اړه راپور خپرو. د ژوند په رنګونو کې د ارزګان له یو اوسیدونکي سره خبرې شوي.
لارې بند د هر سړی دا دغه کیس وینو کې ارزانه جوړه سي او ارزانه نشته. شان بند د د افغاني کیسه د هر ځای دغه ګرانه ده.
دا خبري مجله تر اونۍ بجو ده. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت په چینو لسوالی کې د داعش ډلې د لسګونو نور غړو د تسلیمېدو خبر ورکوي. په تیرو څو اونیو کې په چین او د ننګرهار په ځینو نورو ولسوالیو کې د داعش سلګونه جنګیالي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم سول. د ننګرهار د والي ویان وایي چې د داعش له وسلولو څخه ملي امنیت تحقیقات کوي او کورنۍ په خوندي ځایونو کې دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په اچین ولسوالۍ کې چې په افغانستان کې د داعش پلازمینه بلل کېده، پرون یک شنبه د داعش ډلې 940 تنه نورو جنګیالیو ځانونه افغان ځواکونو ته تسلیم کړل. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې ډلې سره ښځې او ماشومان هم وو.
اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې تر سختو عملیاتو او د داعش د ماتو وروسته نن نه حاصل وي داعش وسلوال چې یو شمیرمنی او درې څلويخ ماشومان هم ورسره دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول.
ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې د کسانو خپل سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې دي. په وروستیو څو اونیو کې د داعش ډلې اړوند له زرو زیات کسان چې له نیمایي زیاتې وسلوال جنګیالي دي او سلګونه ښځې او ماشومان هم ورسره دي په څو جوپو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوي دي. په جګړه ځپلې افغانستان کې چې یو وسلوال هم له جګړې لاس اخلي عام افغانانې هرکلی کوي. نو له جګړو څخه د دومره لوی شمیر وسلوالو لاس اخیستو افغانان زیات هیله من کړي، خو په عین حال کې داسې اندېښنې هم څرګندې شوي چې دا ښه روزل شوي افراطي وسلوال به چیرته ساتل کیږي او آیا د دوی او د دوی د کورنیو لخوا خو به عامو خلکو ته کوم زیان نه پیښیږي؟ د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال ل افغان حکومت څخه غواړي چې د داعش له وسلوالو سره د جنیف د کنوانسیون له اصولو سره سم چلند وکړي، خو ښاغلی لال دا خبرداري هم ورکوي چې د هغوی په ماشومانو کې د احتمالي توندلارو افکارو خطر ته باید جدي پام وشي.
په کار دا چې احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې که چېرته د دوی ماغزه وینځل شوي وي د تروریستانو په لاس باندې، باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سنټرونو یا مرکزونو کې د دوی رواني او د بیا سالم لار ته د دوی د راوستلو په اړوند باندې باید خپلې ذمهواري سر ته ورسوي.
د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګڼی وایي د دې وسلوالو او د هغوی کورنۍ په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي.
تسلیم شوی ټول د ایشان د ملي امنیت منصبینو سره د لدوی چړنې هم کې کی او ورستی مراحل د دوی لوري بشپړیږي. ولی د دوی مرمن او ماشومان په خوندې ډول ساتل شوی دی په یو ځنګړی ځای کې. دوی د پاره ټول لمړنی خدماتونه هم برابر شوی دی.
خغلای خوګنۍ زیاتوی چې دا کورنۍ به تر هغه وخت په دې ځایونو کې ساتل کیږي چې افغان حکومت د هغو د برخلیک په اړه نوې پریکړه کوي.
نور دل چې په ننګرهار ولایت کې د دایشتلې پلسګونو نور کړي هم دولت ته تسلیم سوي دي. په گاوند ولایت کونړ کې چرواکي وایي چې لا هم د ځنګلونو وهل دوام لري. د دغو ځنګلونو لرګي په قاچاقي ډول ننګرهار او له هغه ځایه نورو ځایونو ته انتقالیږي. تفصیل روح الانوري.
د کونړ اوسیدونکو وای په افغانستان کې د جنگونو لپیل کې دوه څخه وړاندې د دغه ولایت ډیر غرونه په نخترو او نورونو پوخلی وو او تک شنه بخکارېدل. خو د نامنیو لراتلو سره د نورو ملي شتمنیو په څیر په ځنګلونو هم تالان جوړ شو. اوس د دغه ځنګلونو ډیره برخه وهل شوی او د غرونو هغه پوخانی خکولای نه ده پاتې. کونړین وای اوس هم د کونړ په یو شمیر لری پرتو او غرنیو ساحو کې د ځنګلونو کول دوام لري. د مرکز اوسیدونکو حاجی صاحب الحق او حاجی نثار احمد وای
زنګلونه د پیج په دره او د اسمار په دره باندې چې د دوی درې دي زمنګ او ام دیوګل او ام په باډیل دره باندې مکمل زنګلونه قطع کول روان دي.
زنګلونه والکی په کونړ کې بیلا بیل سیمو کې په کډنګل کې او چالاس کې چوکي بره دیوګل دره کې
دوی وای وهل شوی لرګي په قاچاقي ډول لومړی ننګرهار او بیا د پاکستان په ګډون نورو زینو ته وړل کیږي او حکومت د زنګلونو د وهلو او د قاچاقو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. حاجی صاحب الحق وایي
بیلا بیلو بهنو باندې قاچاقي او روان دي. خلک ګوري واسپی نه بریږي که څوک غږ کوي غږ څوک نه اوري.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپه هم مني چې د کونړ په یو شمیر ساحو کې اوس هم د زنګلونو پرې کول روان دي. خاغلی ساپه وایي پخوا په کونړ کې درې لکه او شپاړه زره هکتاره ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه چې دغې اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله. خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې یې یوازې د نخترو 30% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متره مکعب قیمتي لرګی له کونړه ویستل شوی دی.
متاسفانه چې په دغې ناخوالو کې لکه 16000 هکتاره څخه 30% ځنګلونه قطع شوی دی بیرحمانه. تقریبا د کونړ نه 25 میلیونه فوټه مکعبه لرګی بهر ته وتلی دی.
دی وای د ځنګلونو د ساتلو او بیا رغولو لپاره شوراګانې جوړې کړي او هڅه کوي چې د کونړ سپیر شوي غرونه بیرته زرغون شي. د چاپیرال ساتنې متخصصین او ډاکټران وایي شنی ونې او بوټي ککړه هوا جذبوي او په بدل کې اکسیجن یا پاک هوا انسانانو او حیواناتو ته ورکوي. نو باید چې د ځنګلونو په ساتنه او بیا رغونه کې هر انسان همکاری وکړي. دینی عالمان وایي د ونو او بوټو نالول او د هغه ساتنه جاریه صدقه ده. قاری محمد شعیب وایي
د ونو کرل دا خو په اسلام مبین دین کې ډیر ثواب لري او صدقه جاریه ده. پاکه هوا موږ ترې د ډیرو امراضو مخنیوی کوي. دا هماغه بوټی چې کوم میوه نیسي همې سوري ته کیناستي هماغه میوه دي وخوړله نو دا ډېرې فایدې لري. دغه ځنګلونه او دغه بوټي څوک چې په بېرحمانه شکل باندې قطع کوي دا بالکل ناروا ده. دا نشته د اسلام مبین دین کې.
د کونړ امنیه قومندان ډګروال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل پخوا د کونړ ځنګلونه په بیرحمۍ سره وهل کېدل خو اوس یې تر ډیره حده مخنیول شوي او نور هم هڅه کوي چې د ځنګل وهونکو او قاچاق کوونکو لاسونه ترې لنډ کړي.
هم سیند کې مونږ ونیو جالو په طریقه اعتقال او هغه مونږ ونیو او دا سړک کې چې میګان څوک وړل هغه مخنیول چې درې مزار کې چې نون نس مرکب لرګو سره مهمونی و، خو کوشش کوو چې 100% ان شاء الله قاچاق بندو.
په کونړ کې پخوا د نخترو د ګڼو ځنګلونو ترڅنګ د څیړیو غوراسکو د ځنګلي زیتونو او نورو ونو ځنګلونه موجود و چې نخترې د لرګیو د مافیا لخوا په برېښنایي ارو پرې کړی شول او نورې ونې بیا د کورنیو ضرورتونو لپاره ووهل شوې. اوس د وهل شوو ځنګلونو غرونه شنه نه بلکې سپېره ښکاري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په خوست ولایت کې په یوه هوایي برید کې د ملکي وګړو د وژل کېدو وروسته یې ادعا ته پام اړولی او لیکي افغان چارواکو او د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو د یکشنبې په ورځ وویل چې د امریکایي یوې بې پیلوټ الوتکې د تېرې جمعې په شپه یا د شنبې سهار وختې پر هغه موټر چې یوه مور چې نوی ماشوم زیږولی و او د درملنې لپاره نږدې روغتیایي کلینیک ته لیږدوله برید وکړ چې په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا پیښه د خوست ولایت په علیشیر ولسوالۍ کې شوې او د 25 کلنې ملانه په نوم دا مور د هغې درې خپلوان او ډرایور وژل شوي دي. په لومړي سر کې په دې اړه چې نوی زیږیدلی ماشوم د وژل شو په ډله کې دی کنه یو ابهام موجود و، خو وروسته توراب خان چې د قربانیانو د کورنۍ خپل دی وویل ماشوم چې هلک دی په کور کې پاتې و او ژوندی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سنی لیجټ نیویارک ټایمز ته تایید کړی چې امریکایي ځواکونو په خوست کې هوایي برید کړی، خو دا برید د پنجشنبې په ورځ شوی او درې وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې سره سره ښاغلي لیجټ ویلي چې له سیمه ییزو چارواکو سره د ولسي وګړو د وژل کېدو ادعا څېړي ترڅو کرهوالی معلوم کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعاوې معمولا په هغو سیمو کې کېږي چې ورته لاسرسی ګران دی او د کرهوالي تایید هم ستونزمن. ورځپاڼه یوه بېلګه په هلمند ولایت کې هغه هوایي بریدونه یادوي چې په نتیجه کې د 40 کسانو د وژل کېدو ادعا شوې وه. پوځي چارواکو دغه ادعا نه وه منلې او له پیښې څو ورځې وروسته یې په دې اړه معلومات خپاره کړل او ویل چې د القاعده شبکې یو جګپوړی مشر په دغو بریدونو کې چې ځایي اوسیدونکو هغه په یوه واده کې د ګډونوالو پر موټرو برید بللی وژل شوی دی. نیویارک ټایمز سږ کال په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو هغه درې میاشتنی راپور ته هم اشاره کړې چې وایي په دې موده کې 1144 تنه وژل شوي او 3090 نور ټپیان شوي چې دا د ملکي مرګ ژوبلې یو نوی ریکارډ دی. د راپور له مخې د ډیرو وژنو مسؤول طالبان او نور سخت دریځې بلل شوي، خو د دې کال په پیل کې د طالبانو په نسبت د ډیرو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ملامتي پر افغان او ائتلافي ځواکونو اچول شوې وه. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د طالبانو لخوا د خوشی شوي په کابل کې د امریکایي پوهنتون د استاد تیموتی ویکس وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې د طالبانو له بنده له آزادۍ دوه اونۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د استرالیا په سیدنی ښار کې پرون یکشنبې خبر اعلان ته معلومات ورکړل. ډیلی میل لیکي ویکس چې درې کاله له طالبانو سره برمته ووایي د برمته توپ په ټوله موده کې هیڅکله ناهیلی نه شو او پوهېده چې یوه ورځ بل دې ځایه ووځي. ویکس چې د دې پوهنتون له بل امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې له کابله تښتول شوی و. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د بګرام له زندانه د طالبانو د درې بندیانو د تبادلې په نتیجه کې راخوشې شو.
په افغانستان کې د سهار 9:09 کېدونکې دي. په خوست کې د ایډز ناروغۍ په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د کرکټ لوبه سوې ده. د خوست روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 95 د ایچ آی وی ایډز پیښې ثبت شوي او دغه کسان تداوي کېږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې دا ځل د ډسمبر اوله یا د ایډز پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د یکشنبې ورځې په مازدیګر د دوو ټیمونو ترمنځ د کرکټ په یوه لوبه ولمانځل شوه. ایچ آی وی یو ډول ویروس یا میکروب دی چې ایډز منځته راوړي. دا ویروس د بدن دفاعي سیستم له منځه وړي او له دې کبله بیا بدن نشي کولی چې د کوم میکروب یا ویروس پر وړاندې مبارزه وکړي. د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د ایډز پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځنې څخه پیغام دادی چې خلکو ته ورڅخه د ځان ساتلو لارې چارې وروښودل شي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري او د ډاکټر حفیظ الله سنگین په نوم د همدې ناروغۍ متخصص آزادۍ راډیو ته وویل
ایچ آی وی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه درلوده درلوده او هم د کرکټ بورډ څخه په همکاري لوب درلوده چې ترڅو موږ وکړای شو چې د دغه بدمرغه او وژن کې ناروغي په اړوند په خوست ولایت کې اما په هواي وکو او د دغه ناروغي د مخنیوي لارې چارې د خلکو سره شریکي کو.
الحمدلله په خوست ولایت کې دا غ درې کوله کیږي چې موږ دغه مریضونو د پوره د ار ټي په نوم سنټر خلاص کړل دا دغه مریضونو ته موږ په منظم ډول دوايي ورکو. هغه داسې دوايي دي چې کله هم دا یو مریض په منظم ډول سره شروع کی وي خوري، یعنی یو کول چې استعمال کړي د په وجود کې دا غ وایرس اندازا بالکل کمیږي او نور ته د سرایت وړ بیان نه وي.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا چې په خوست کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 15 نوي دی چې اته څلوېښت پیښې په ښځو کې او اووه څلوېښت په نارینهوو کې دي. په دې کې د یوولسو کسانو عمرونه تر شپاړسو کلونو لږ دي. روغتیا پالان وایي په دې ناروغۍ اخته کس ته په لاس ورکولو، په یوه کوټه کې پراستوګ نه، له یو ټلیفون څخه په استفادې، په یو هاوس کې د لامبلو او په یو دسترخوان د ډوډۍ خوړلو له لارې ایډز یو بل ته نه انتقالیږي. یعنې د ایډز ناروغان کولی شي د خپلو کورنیو سره په یو کور کې ژوند وکړي. مدنی فعال نقیب الله زران وایي
د ورزش له لارې عامه په هوای ډیر خطر سره کیږي، ځکه له ورزش سره ځوانان، مشران، زموږ خویندې او ماشومان پورې ټول ډېر علاقه مندي لري.
خوست کې د نور ورزشونو په خوا کې د کرکټ مینوال ډېر دي. د کرکټ دوه لوبغاړي زیت الله شاهین او اصغر وایي ورزش د انسانانو فکري او فزیکي قوت پیاوړی کوي او تر ډېره ناروغیو ساتي.
هغه خلک چې ورزش یا سپورت نه کوي مختلف ناروغۍ او په مختلفو ناروغیو اخته کیږي، او ورزش یا سپورت د دې بهترین لاره ده.
لوبه ډیره جالبه لوبه وه، بس هغه دوه ټیمونه وو چې کپتان مت الله وګټله.
د نړیوال روغتیایي سازمان او ځینو نورو بنسټونو لخوا په خپاره شوي ارقامو کې ښودل کیږي چې د 2013 زیږدیز کال تر پایه پورې په نړۍ کې تقریبا 3.9 میلیونه وګړي د ایچ آی وی په وایرس اخته دي.
آزادي راډیو ته غوږ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د عراق پارلمان د صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا تایید کړه. په عین حال کې پرون زرګونو کسانو په ټول عراق کې د تیرو دوو میاشتو مظاهرو په لړ کې د وژل شویو کسانو په یاد د ویر غونډې جوړې کړې. اعتراض کوونکو چې یوه غوښتنه یې د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنو بندېدل دي او په تیرو دوو میاشتو کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې وکړې، پرون یو ار بیا په نجف ښار کې د ایران قونسلګري وسوځوله. احمد تکل په دې اړه راپور برابر کړی.
پرون په داسې حال کې چې په پلازمینه بغداد او نورو ښارونو کې زرګونه کسانو د خپلو وژل شویو عزیزانو په یاد د ویر مراسم جوړول، د عراق پارلمان په خپله غونډه کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا ومنله. د مهدي حکومت له دوه میاشتنیو اعتراضونو وروسته چې په ترڅ کې له 400 زیات کسان ووژل شول له واکه لرې شو. تمه ده چې ولسمشر بهرام صالح به د دې مقام لپاره ډیر ژر داسې یو شخصیت غوره کړي چې د جګړه ځپلې عراق ستونزو ته د حل لاره وموندلی شي. د تیرو دوو میاشتو اعتراضونه په 2003 کال کې پر عراق د امریکا له پوځي یرغل او د صدام حسین د رژیم له پرځېدو پر وروسته موده کې تر ټولو زیات جدي وو. په دې ترڅ کې لسګونه زره کسانو په حکومت کې د پراخ فساد، بېوزلۍ او د ګاونډیو هیوادونو په تیره د ایران د لاسوهنو پر وړاندې اعتراضونه وکړل. د معترضانو تیره اونۍ په نجف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ حمله وکړه او د هغې ودانۍ ته یې اور واچاوه. د معترضانو پرون د دوهم ځل لپاره پر دې قونسلګرۍ حمله وکړه او اور یې ور واچاوه. په عراق کې د دولتي ځواکونو لخوا د معترضانو ځپلو د نړۍ په کچه د یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو غبرګونونه هم وپارول. د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې د یکشنبې د ورځې د دعا په مراسمو کې په دې اړه وویل: د عراق بدلونونه په ډیره اندېښنه تعقیبوم. په ډیر خفګان سره پوه شوی یم چې اعتراض کوونکي په تیرو څو ورځو کې له جدي غبرګون سره مخامخ شوي دي چې تلفات یې هم درلودل. زه مړو او ټپیانو ته دعا کوم، د هغوی له کورنۍ او د عراق له خلکو سره خواخوږي څرګندوم او له خدایه سوله او آرامي غواړم. په بغداد موسل او د عراق په ځینو نورو ښارونو کې اعتراضونه پرون هم روان وو. معترضانو د صدر اعظم عبدالمهدی د استعفا د هرکلی ترڅنګ د اساسي بدلونونو غوښتنه هم کوله. و اویا کلن عبدالمهدی چې تیر کال د سخت سیاسي توپان په دوام د ښکېلو اړخونو د جوړجاړي په نتیجه کې صدر اعظم شو، درې ورځې مخکې خپل استعفا د عراق پارلمان ته وړاندې کړه. نوموړی به د نوي صدر اعظم د غوره کېدو تر وخته د سرپرست صدر اعظم په توګه پر دنده پاتې شي.
د خبری مجلې په جریان کې د غنو او اوریدونکو اسمیسونه راغلي دي. اسدالله زمرایلی کی چې په هلمند کې د ځنګلونو ناقانونه وهل ډیر سیوی، د چاپیریال ساتنې اداره باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجیلی کې د انتخاباتو د پایلو د معلومولو په تمه یو. نصیر احمد ملاخیل له لغمان لیکلي د انتخاباتو کمیسون دی خپل فیصله اعلان کړي. نقیب الله حسن زی له کندهار لیکلي مظاهره حل لار نه ده، ډاکټر عبدالله باید د کمیسون فیصله ومني. محمد خان میر ناصری د هلمند له ګرمسیر نه لیکلي هغه غونډه چې د سولې په تاړو په چین کې پم کې ده او پخواني ولسمشر حامد کرزی غوښتل ګډون پکې وکړي، خو د ولسمشر غنی د خوورته د نه ګډون خبره سوې ده. د لیکلي چې دا اقدام د سولې لپاره زیان رسوي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبا په خپل سیمیز کې لیکلي باید افغانان خپلې ګټې په پام کې ونیسي او د سولې خبرې پر مخ یوسي، د اشاره افغان سیاستوالو ته ده. او عبدالله بارکزی له کندهار لیکلي د روان کال نوی مسافر محصلین چې درې میاشتې په پوره کېدو دي، تر اوسه یې بدل اعشه نه ده ترلاسه کړی او د کندهار پوهنتون لیلیه هم نه لري. هیله کوو چې دا پیغام خپور کړي. دغه راز برات خان اسحق له بولان لیکلي که طالبان وربند ومني نو سوله کېدای شي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراتو عملیاتي راپور به نن د کمیسون مشرتابه بورډ ته وسپارل سي. کمیسون پرون هم د ورځې تر پایه دغه بورډ ته د دې راپور د ورسپارلو خبره کړې وه. د ننګرهار چارواکي وایي چې